السلام علیکم. افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ رادیو یو بل یو ساعته پښتو خبرونه پیل شوه. لن خبرونه: د امریکا متحده ایالاتو د دفاع وزارت مرکزي قومندانۍ د کابل په هوایي ډګر کې د 2023 کال د اگست شپږ ویشتمې برید په اړه له 22 امریکایي سرتیرو سره د بیا مرکې امر کړی. د بیګیټ په پیښه کې د 14 امریکایي عسکرو په ګډون له 170 تنو ډیر ملکي افغانان هم ووژل شول. د متحده ایالاتو د مرکزي قومندانۍ قومندان جنرال اریک کوریلا وروسته تر دې دا امر کړی چې کېدای شي د دې برید د څېړنې پر مهال ځینې لومړني معلومات بابیزه ګڼل شوي وي. اسوسییټډ پریس د خغلی کوریلا له قوله لیکي له زیاتو هغو سرتیرو سره د مرکه وشي چې په دې پیښه کې ټپیان شوي وو. د دې تحقیقاتو امر داسې مهال ورکول کیږي چې د جمهور رئیس بایدن حکومت له افغانستان په بیړه د امریکایي عسکرو د وستو په برخه کې د جمهوري غوښتونکو له سخت فشار لاندې دی. په ورته وخت کې د بیګیټ په پیښه کې د وژل شویو او ټپیانو سرتیرو له ډلې د ځینو کورنیو شکایت کړی چې پینټاګان د دې پیښې په اړه په پوره شفافیت معلومات نه دي ورکړي. د 2023 کال په نوومبر کې د متحده ایالاتو د مرکزي قومندانۍ د دې پیښې له څېړنې وروسته وویل د کابل هوایي ډګر په بیګیټ کې خراب امنیتي وضعیت ته په کتو سره چې ډېر شمیر افغانان د تخلیه لپاره هلته راټول شوي وو، دا برید په تاکتیکي کچه د مخنیوي وړ نه و. د نړیوال مرستندویه ماموریت یا IAM مؤسسه وایي د خپلو زندانی شوي او کارکونکو په اړه هیڅ راز اطلاعات نه لري. د مؤسسې پرون وویل چې سپتمبر په 3 او 14 مې 13 تنه کارکونکو طالبانو په غور کې نیولي او کابل ته انتقال کړي دي. په نیول شوي او کسانو کې یو امریکایي ډاکټر دی. د نړیوال مرستندویه ماموریت مؤسسه وایي نه د خپلو نیول شوي او کسانو له برخلیک خبره ده او نه هم په دې پوهیږي چې دا کسان ولې نیول شوي دي. په غور کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور رئیس مولوي عبدالحی زعیم بیا وایي د دې مؤسسې 13 تنه نیول شوي او د ادعا کوي چې د کسانو عیسویت ته تبلیغ کوي. د نړیوال مرستندوی ماموریت مؤسسې په دې اړه سندي ویلي خو ټینګار کړی چې په افغانستان کې به خپل مرستو ته دوام ورکړي. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی او د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو څنګهړي استازي ټوماس ویسټ پر یو شمیر موضوعاتو خبرې کړې دي. خغلی کرزی پرون په خپل اکسپانډ لیکلي له خغلی ویسټ سره د یو ویډیوي کانفرنس لري د افغانستان پر اقتصادي وضعیت د نجونو او خوځو د زده کړو او کار او لبزګرانو سره د مرستو په اړه خبرې وکړې. خغلی ویسټ د دې غونډې په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي خو حامد کرزی وایي چې د خبرو پر مهال د دایمي سولې او د افغانانو ترمنځ پر تفاهم هم ټینګار وکړ. د برېټانیا حکومت د جمی په ورځ د روسي واګنر وسلواله ډله د ترهګر او سازمانونو په نوم لاړ کې شامل کړه. د امریکا متحده ایالاتو دا ډله د کال په پایل کې د یو جنایي سازمان په توګه معرفي کړې و. روسي چارواکو تیر میاشت وویل چې د واګنر مؤسس او مشر یوګنی پریګوژین د الوتکې د وی مرموزې پیښې په ترڅ کې مړ شو. وروسته تر دې چې د جون په اخیره کې پریګوژین د روسي د جګپوړي پوځي چارواکو پر ضد پاسون مشري وکړه. د روسي د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په 23 کلنې واکمنۍ کې تبر هر وخت سخت ګواښ رامنځته کړ. هماغه و چې دا ډله بیلاروس ته ولګېده. د برېټانیا د کورنیو چارو وزیر سویلا براورمان مخکې ویلي و چې واګنر ډله د کریملین سیاسي اهداف مخته وړي. او راپورونه وایي په روسیه کې د متحده ایالاتو سفیر ایلین کریسی د وال سټریټ جورنال له خبریال ایوان ګریشکوویچ سره ولیدل. ګریشکوویچ د مارچ په میاشت کې د جاسوسۍ په تور نیول شوی دی. د دا تور رد کړی. په مسکو کې د امریکا سفارت پرون په خواله رسنیو کې لیکلي چې د ګریشکوویچ صحت ښه دی او له خبرونو ځان خبروي. سفارت د ګریشکوویچ ته سمدستي خوشي کېدو غوښتنه وکړه. روسیې د شواهدو له وړاندې کولو پرته ادعا کړې ده چې ګریشکوویچ هڅه کوله چې د یکاتنبرګ د سفر پر مهال پوځي رازونه ترلاسه کړي. وال سټریټ جورنال دا ادعا رد کړه. سهار مو په خیر. وړاندې خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل خبري. په افغانستان کې د ټول شموله حکومت په جوړېدو د امریکا ټینګار، خو یو ټول منل او ټول شموله حکومت څه دی؟
امر شمول حکومت یعنی کار اهل کار تو سپارن مسلکی کسان او کسان با تجربه کسان در اولن کسان یعنی افغانان حق ده در خامس ده وطن.
غزنی که بعد حق کورنه ایل حال و احوال خبر شد چه چلور غری گزرن وحلی
بزا چه شوی خود کار پریر ده یا یادی پرغشتو بانی ده نو سرب تکلیف زامت بانی دیلیو.
او دا امریکا متحده ایالاتو پا ایران نوی بندیزونه لگوی دی.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ستړي مشوي. د امریکا متحده ایالات په افغانستان کې د ټول شموله حکومت غوښتنه کوي. د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو سفارت چې لقطر فعالیت کوي دا غوښتنه په اکسپانډ کې مطرح کړې ده. تر دې مخکې د امریکا د سفارت شارز ظافری له ازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې ټینګار کړی و چې ټول افغانان باید په حکومت کې په یو ډول وانډه ولري. تفصیل په دې راپور کې
د امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان کې پر ټول شموله حکومت ټینګار وکړ. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت چې له قطر څخه فعالیت کوي د جمعې پورز د دیموکراسي د نړیوال ورځ په مناسبت دا خبره وکړه چې په افغانستان کې باید حکومت خلکو استازیتوب وکړي. د امریکا د سفارت پیغام چې په ایکسپانه کې خبر شوې ده په کې راغلي دي چې د ټول شمول حکومت رامنځته کېدل د دې سبب کیږي چې د هر افغان شخص واوریدل شي. تر دې مخکې د افغانستان لپاره د امریکا شارج دافیر ازادي راډیو ته ویلي وو چې افغان حکومت باید پراخ بنسټ او ټول شمول وي. کرین ډیکر د چهارشنبه پر اساس ازادي راډیو ته په ځانګړې مرکه کې وویل چې د افغانستان په حکومت کې د خلکو استازیتوب مهم دی او تنوع پکې مهم دی.
مستر ماتاکی ټولد اس دټ وی ډیدنټ هاف ا ډیفینیشن فور انکلوسیو.
دا وی شغل متقی دی ته ویلي دي چې د ټول شمول حکومت تعریف ورسره نشته. هغه ویلي دي چې اوسنی واکمنان او په کابل کې چارواکي هم شمول دي. د متقی په باور دا حکومت حتی تر مخکنی حکومت ټول شمول دی. لدې څرګندونو ښکاری له ټول شموله څخه د امریکا درک ډیر بدل دی. دا وایي چې زما لپاره ټول شموله دا معنا ورکوي چې د هغو خلکو استازیتوب وکړي چې په هغه یواد کې ژوند کوي. دا سیسه د طالبانو په تشکیلاتو کې نه وینم. په تیرو څو باندې دوه کلونو کې چې طالبانو کابل نیولی دی هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او ګڼو هیوادو د ټول شموله حکومت غوښتنه کړې ده. د طالبانو د حکومت مشرتابه او د وزارتونو او ولایتونو په کچه کسان ټول د دوی دي. د یو شمیر بهرنیو یو انتقاد ده دی چې د طالبانو په کابینه کې هیڅ شزه نشته. نړیوالې ټولنې تل ټینګار کړی دی چې د بشري حقونو رعایتول په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو حقوق د ټول شموله حکومت تر څنګ هغه څه دي چې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو ته به لار پرانیسي.
په افغانستان کې مو د ټول شموله حکومت د جوړېدو په اړه د امریکا متحده ایالاتو د غوښتنې په اړه اوریدل. د افغانستان یو شمېر ګوندي هیوادونه هم د طالبانو حکومت ټول ګډونه نه ګڼي، خو طالبان بیا د ټول غوښتنو برخلاف ادعا کوي چې دوی اوسنی رژیم د بل هر وخت په پرتله ټول شموله دي. خو د یو ټول منل یو ټول ګډونه حکومت تعریف څه دی؟ د یو یو شمېر نورو پښتنو ته پخوانی ډیپلوماټ او د سیاسي مسایلو کارپو عزیز الدین مارج ازادي راډیو سره مرکه کې ځواب ویلی.
اما شمول حکومت یعنی کار اهل کار تو سپارن، مسلکی کسان، پو کسان با تجربه کسان را بلند، کسان یعنی افغانان حق ده، ده خواب ده، ده وطن ده، ده وطن تنها ده طالب نده، نه طالبستان ده، ده افغانستان ده، ده کار طالب نده کرده، دیگه ملامتی، پلدی، انسار کرده ده، اشغال کرده ده حکومت. نبینان ده امریکا ده که غرب نه، بغبا پرید و خبره ده افغانان ده خواسته ده وحیله ده، چه تا اما شمول حکومت لدی تاریخ پس مستقی کستان کار اهل کار تا وست او خلق طول تا خلق داس حکومت جو کس دی خلق پر رای خلق پاکستان وگوری پا حکومت که دی خلق اراده پا که تمثیل تی چه هیچ سنزه نستا کور رای مشروعتم تلاسه که ایسی نروال مشروعت کنه بیا گدائی تم زبرستا دی خلق دوست درو کسی ما پرشنه سو پیزنه او نبا دستی او دی چین یوادی سکتی سو دوم را خوشحالی و دوم را ودی اترن نکی
د دې هم شمولیت موضوع چې بیا بیا نړیوال یادوي، فکر نه کوي چې یو اصلي علت د قانون عدم موجودیت دی؟ کله چې یو اداره اساسي قانون ونه لري نو څنګه څوک زړه دې ته شکیږي د حکومت ته هم شمول وي؟
ګوره اساسي قانون کنه ټول شان په قانون باندې مختصي خپل طالبان هم زمير وجدان تي په باطن کې قانون د مراتب قانون څنګه نه فراسي سم څنګه دي مختصي دا فرامي څنګه ورکې اداره څنګه مختصي دا مقررات څنګه روان دا نظم څنګه ساتل کی دا خودي په دې پی دا قانون څنګه نه څنګه جزا ورته شرعي جزا ورکې شرعي قانون کې دا چی سره په کوم معاملې کې چې خو مسلمان نه ده اته په څه وایم دې دوی هم شموله هدف تو غازي او خپل مخه تر سره کوي خپل مخه ما څنګه وډیان کوړ خپل خپل لاسپوڅي په تراولې تاري پاکستان ته خپل ځکه د لاسپوڅي وسته لري سوي دا به بر تراولې دې کټه خوند کی ایران هم امر تکار پاکستان ورته کار یو غواړي خپل ګوراجان لاسپوڅي په تراولې کینی دا دوی متن کی سره تم چا ته په تاسو امر کې او سامي شرکت جوړتي لکه په شل کالو کې چې یو چارواکي به خائن اعلان سره پارلمان به اعلان کې خلک به اعلان چې د پښتون وزارت کې ماقام ده پورته وزارت ته لاړ چای سکوای نه سلیو نه مانه به تاکنه کېدل سفارتو به ساته کچیر لو یو والی یو وزیر یو تو بل چوکی لري کوم مملکت ولې خپل بس ده دا بر ده فریده زګر خپل رئیس جمهور کړی تو زلی ویل زو واکنه لره
د دې له خاطر سه هم دغه ستونز حل شي چې نړیوال برتا افغانستان ته مخ وانه وی چې د حکومت داسې دی یا حس دی پلانډو کته سوې استه څه باید وشي
تغییرات به راسی په رژیم کې ځکه طالبان نه ایستل کی طالبان تمګه دا دوه کال د پاسه ډیرو خلکو ویلي څه موقت اداره لري که دایمي اداره ځکه نه شوړي اجازه نه لري د نجونو ښوونځي ته یې ویلي د بشر حقوقو د ښځو کار ته ټول خلکو هر څه ویلي مرم دوی جوړېږي نړیوال موږ هیله کوو خلک کړېږي او دوه کاله دي افغان انجلیکان له خپل حقه محروم شوي دي د تاوان به څوک ورکوي جبران څوک ورکوي طالب هیڅ وخت د استاکیږي نه استاد ته ولي پیس صورتمن دوی پېږي دوی موقت دوی که اثبات راوسته دوی که پکېدی حکومتدای ته راغلی دوی خپل زمیر وجدان د خپل نسل دپاره د خپلې خاورې د خپلې شیدې د خاورې کې روبدلي دي دوی خامخا حکومت جوړاوه دومره ځان نه شبه مرم اجازه نه لري مجبوریتونه خپله وایه موږ مجبور نه پېږو چې دوی مجبوریت څه شی دی هغه نهشته
د سیاسي چارو کارپوه په خانه ډیپلوماټ از الدین مارج چې په افغانستان کې د همشمول حکومت غوښتنې پاړه او تر خوایده چې همشمول حکومت یا ټول منل حکومت چې ټول افغانان ته د منولو وېڅ د خپل نظر وړاندې کوم
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه
د منځنۍ اسیا هیوادونو یو شمیر مشرانو یو ځل بیا د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. دوی د پنځشنبې په ورځ د تاجکستان په پلازمېنه دوشنبه کې د منځنۍ اسیا د هیوادونو د مشرانو په پنځمه مشورتي غونډه کې په افغانستان کې د ترهګر ډلو د فعالیت پر زیاتوالي اندېښنه وښوده او د مرکزی اسیا د هیوادونو لپاره یو لوی ګواښ وبل. جزئیات دې راپور کړي.
د منځنۍ اسیا د هیوادونو یو شمیر ولس مشرانو د دغو هیوادونو د مشرانو په پنځمه مشورتي غونډه کې خپل هیوادونو ته د افغانستان د وضعیت له امله د ورپېښو امنیتي ګواښونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. هغه څه چې طالبانو ته رد کړي او ټینګار کوي چې د افغانستان خاوره به د کوم هیواد پر ضد ونه کارول شي. د تاجکستان ولس مشر امام علي رحمان په دې غونډه کې چې د پنجشنبه په ورځ په دوشنبه ښار کې جوړه شوې وه وویل چې په افغانستان کې د بیلابیلو ترهګرو ډلو فعالیتونه زیات شوي دي. نوموړي د منځنۍ اسیا د هیوادونو د مشرانو په پنځمه مشورتي غونډه کې د خپلې وینا په یوه برخه کې له افغانستان څخه تاجکستان ته په ناقانونه توګه د تیرېدو لپاره د ترهګرو ډلو د هڅو یادونه وکړه او زیاته یې کړه.
نام بلیسکی پنیاتی بول استرادانی براتسکو افغانسکو نارو
په تیرو کلونو کې د بیا لابلو ترهګرو ډلو هڅو سره مخ شو چې وختلې له پولیس څخه زموږ هیواد ته راشي. دوه ځلې مو له پولیس څخه د انصار الله جنګیالیو له تیرېدو مخنیوی وکړ. هغوی وختل چې د تاجکستان په مرکز او نورو سیمو کې یو شمېر ترهګریز بریدونه وکړي.
د تاجکستان ولس مشر دغه شان له افغانستان څخه دغه هیواد ته د نشه یي توکو د قاچاق هڅې ته په اشاره سره وویل تیر کلی له افغانستان سره په پوله کې شاوخوا 15 ټنه نشه یي توکي کش او نیولې دي. په ورته وخت کې د ازبکستان ولس مشر شوکت میرزیایوف په دې غونډه کې وویل چې د افغانستان وضعیت یو له هغو مهمو لاملونو څخه دی چې د سیمې پر امنیت مستقیم اغېز لري. د میرزیایوف په وینا دا ډیره مهمه ده چې له طالبانو سره د پولو د امنیت د اوبو د کارولو او د سیمې د اقتصادي تګلارې په اړه خبرې وشي او د دې کال لپاره یې له افغانستان سره د اړیکو ډلې د جوړولو وړاندیز وکړ. هغه زیاته کړه
زه دې پایلې ته رسېدلی یم چې د افغانستان له واکمنو چارواکو سره زموږ چلند باید زموږ د ګډو ګټو او زموږ ترمنځ د همغږۍ پر بنسټ ترسره شي. د دې کار لپاره موږ د افغانستان لپاره د منځنۍ اسیا د هیوادونو د ځانګړو استازو په کچه د اړیکو ډلې د جوړولو وړاندیز کوو.
د قرغیزستان ولسمشر صدیر جباروف هم ویلي چې د افغانستان سوله او ثبات د سیمې د امنیتي سیستم له لومړیتوبونو څخه دي او د ده په وینا هغه پېښې چې په دغه هیواد او شاوخوا کې رامنځته کېږي د سیمې پر وضعیت مستقیم اسلری. د طالبانو حکومت وایانځ بیولا مجاهد په دې اړه د ازادي رادیو پښتنې ځواب نکړي خو د طالبانو حکومت تر ټینګار کړی چې د افغانستان خوره به د هیڅ هیواد پر ضد ونه کارول شي او دوی له ټولو هیوادونو په تیره له ګاونډیو هیوادونو سره د ښو اړیکو غوښتونکي دي. په ورته وخت کې د پوځي چارو پوه اسدالله ندیم وایي د افغانستان د وضعیت او د سیمې هیوادونو ته د ګواښ په اړه د منځنۍ اسیا د هیوادونو ادعاوې حقیقت ته نږدې نه دي. هغه ازادي راډیو ته وویل
بعض قدرتهای منطقوي چون روسیا بسیار علاقمند هستند که نفوذ خود در آسیای میانه حفظ کنند و در
ځینې سیمه ایز قدرتونه لکه روسیا په منځنۍ اسیا کې د خپل نفوذ ساتلو لپاره ډېره لیوالتیا لري او د دې نفوذ باید یوه پته ولري. د ویرې پته وي، د وهم پته وي او داسې یوه پته چې د منځنۍ اسیا د بربادۍ لامل شي. دا پته نن افغانستان او دا یو وهم دی او له واقعیت سره سمون نه لري،
هم با واقعیت مطابقت نداره. باید کشورهای منطقه بخصوص کشورهای آسیای میانه مستقیما با طالبان، با حکومت طالبان وارد گفتگو شوند.
دا لومړی ځل نه دی چې د منځنۍ اسیا هیوادونه په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیتونو او د یاد هیواد د وضعیت له امله خپلو هیوادونو ته د ورپېښو امنیتي ګواښونو په اړه اندېښنه څرګندوي. دا اندېښنې چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته زیاتې شوې، تر دې مخکې هم د دغو هیوادونو لخوا څو ځلې راپورته شوې، خو طالبان یې بې بنسټه بولي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
امریکا متحده ایالاتو په ایران نوی بندیزونه لګولې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه یو بیان خپور کړی او پکې ویلي، له برېټانیا، استرالیا، کاناډا او یو شمېر نورو متحدانو سره یې خبرې کړې دي چې دوی هم پر ایران بندیزونه ولګوي. جزئیات یې په دې راپور کې واوري.
د امریکا له متحده ایالاتونو سره پرې بندیزونو کې چې پر ایران یې تاسو لګولې دي، برېټانیا هم لاشوه. دا بندیزونه د مهسا امینی تر لومړي تلین مخکې لګېدلې دي. مهسا امینی هغه کوردی ایرانۍ ده چې د ایراني پولیسو د توقیف پر مهال کال مخکې ووشل شوه. د بشکلن امینی د سپتمبر په 14 پولیسو په دې تور ونیوله چې پوړنه یې سم نه دی پر سر کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن متحد ایالاتونه د نړۍ له شاوخوا نورو هیوادو سره یو ځای د ایرانیانو د ملاتړ او د عدالت د تأمین لپاره هڅې کوي چې پوښتنې وشي او بشري حقوق رعایت شي. بلینکن زیاته کړه چې د مهسا امینی مړینه یو کال وړاندې په ټول ایران کې د لاریونونو سبب شوه چې تشدد ورسره وشو. په ډله ییز ډول خلک ونیول شول او په سیستماتیک ډول د رژیم له لورې انټرنیټ له ګډوډیو سره مخامخ شو. بلینکن زیاته کړه چې واشنگتن به د هغو کسانو پر ضد مناسب اقدامات وکړي چې په ایران کې ابتدایي انساني حقوق تر پښو لاندې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په بیان کې چې پرون خپور شو، راغلي دي چې په 25 ایرانیانو په انفرادي ډول بندیز لګېدلی دی. درې حکومت پلوه رسنۍ په دې بندیز کې شامل دي او د ایران پر یوه انټرنیټي تحقیقاتي شرکت بندیز لګول شوی دی. په دې بیان کې دا خبر هم شوې ده چې واشنگتن د دې بندیزونو په تړاو له خپلو نورو متحدانو سره خبرې کوي چې هغوی هم پر ایران بندیزونه ولګوي. د دغو مظاهرچانو د ځپلو په ارتباط دا د امریکا د متحده ایالاتونو له لوري د بندیزونو 14 پړاو دی چې پر ایران لګول کیږي. د امریکا متحده ایالاتونو په 14 تنو د ویزو بندیزونه هم لګولې دي چې یو شمېر چارواکي دي. د مهسا امینی تر مړینې وروسته له لویه سره تر اوسه متحده ایالاتونو په 40 ایرانیانو د چارواکو په شمول د ویزو بندیزونه لګولې دي. د راپورونو له مخې د مهسا امینی د تلین له رارسېدو سره سم د ایران په یو شمېر سیمو کې امنیتي ځواکونه ځای پر ځای شوي دي چې خلک اعتراضونه ونه کړي. راپورونه مرکه او اوریدونکي
یا لابیلو نړیوالو رسنیو د افغانستان په اړه ځینې مهم ټکي خبره کړي چې لندیسې له سالم محمد سالی اور.
د بریتانیا انډیپندنت ورځپاڼې پرون د تورخم دروازې پر بیا پرانستل کېدو لیکنه خبره کړې چې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ ترشخړې وروسته نه ورځي د هر ډول تاګ راتاګ پر مخ تړلې پاتې و. د ورځپاڼې په لیکنه پاکستان تورخم دروازه د سپتمبر میاشتې پر 16 نیټه وروسته له هغې وتړل چې د دوړو لوریو ترمنځ ډزې تبادله شوې. د انډیپندنت د مقالې لمخې پاکستان ویلي طالبانو د پاکستان په خاوره کې د ننه په غیر قانوني ډول تاسیسات جوړول چې مخې ونیول سو. خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي دوی په خپل خاوره کې یو پخوانی پوسټ بیا رغوله چې د پاکستان لخوا قرباندی ډزې پایل سوې. په تورخم کې د افغانستان کمیسر مولوی اسمت الله یعقوب ویلي چې د جمعې له سهاره لاریو او پولیو کسانو له دې دروازې تګ راتګ پایل کړ. د پاکستان او افغانستان د سوداګری ګډي خونی مشر ضیاءالحق سرحدی ویلي د تورخم دروازې ل بیا پرنستل کې دو سره د هغو سوداګرو چې په دوړو خواو کې مالونه راګیر پاتې وو ستونزه پای ته ورسیده. د افغانستان او پاکستان د سوداګری د ګډي خونی بل غړي خانجان الکوزی ازادي رادیو ته ویلي د تورخم لارې تړل کې دو سوداګرو ته تر دې دمه شاوخوا 2 میلیون ډالر زیان اړولې دي. افغان سوداګر وی زیات وخت پاکستان د افغانستان د کرنیزو محصولاتو په اوج کې د دغه سیلانجو په پلمه د تورخم په څیر دروازې تړي چې دا کار تر ډیره افغان سوداګرو ته مالی زیانونه اړوي. د جاپان ورسپانې جاپان ټایمز په خپل پرونی غړې کې په دې باب چې جاپان د افغانستان دروان کړکیچ په حل کې د مرستو څپلان لري د شهید محمد عبدالی لیکنه خبره کړې چې لتیر جمهوریت نظام راهیسې د جاپان لپاره د افغانستان د سفیر په توګه دنده پر مخ بیايي. هغه ویلي د جاپان د سفیر په توګه د دندې له پیل سره د افغانستان په مشرتابه کې د بدلونونو شاهد پاتې شوی چې طالبانو د 2021 کال په اگست میاشت کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه. د جاپان ټایمز په مقاله کې ښاغلی عبدالی ویلي که څه هم اوس هغه حکومت چې دی د سفیر په توګه ټاکلی و نسته، خو جاپان خپلې میلمه پالنې ته دوام ورکړي او د ته زمینه برابره کړي چې د افغانانو استازولۍ ته دوام ورکړي او جاپان په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره د هڅو ملاتړ کوي. د مقالې په یو برخه کې شهید محمد عبدالی د جاپان هغه پلان ته اشاره کړې چې غواړي د دوحې تر غونډې وروسته پر افغانستان دویمه غونډه جوړه کړي. د لیکنې له مخې د جاپان په کوربتوب دغه غونډه به د نړیوالې ټولنې لپاره یو پلیټ فارم وي چې د افغان شموله ډیالوګ اخلاقي ملاتړ وکړي او د دې نوښت نوم به وي د نوي افغانستان لپاره د ټوکیو پروسه. په دې مقاله کې په افغانستان کې د ټولګډونو حکومت د جوړولو پر اړتیا هم ټینګار شوی، حال دا چې طالبان خپل حکومت ټولګډونه بولي او وايي باید په رسمیت وپیژندل شي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
په غزنی کې د یوې دولس کسیز کورنۍ څلور غړي ګزڼ وهلي چې اوس ژوند له سختو کړاوونو سره مخ دي. دا کورنۍ وایي د څلورو ګزڼ وهلو له ډلې دوی مړه شوي او د نورو په معلول حالت کې ژوند کوي. روغتیا پالان په ټولنه کې ګزڼ یو خطرناک ناروغي بولي، وایي د واکسین څاڅکي او د کورنۍ چاپیریال پاک ساتل د مخنیوي غوره لار ده.
دا شاوخوا تلس کلنه نور بیبی ده چې په غبرګو پښو شاله ده، خو د پښو تر څنګ یې ژبه لاسونه او د بدن ځینې نور غړي هم چندان شکار نه کوي. نور بیبی شکایت کوي چې مور او پلار یې په وړوکوالي خپلو اولادونو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي نه دي ورکړي، نو خود به داسې کېدل. دا وایي خلک د خپلو اولادونو ته واکسین ورکړي چې زما د ورور او خویندو په څیر نه سي. نور بیبی په زړه کې ارمان لري چې کاش روغ جوړ وای، ښوونځی به یې لوستلی وای او ډاکټره سوی به وه، خو اوس په ژوند کې هر څه ورڅخه پاته او د سختو ژوند تیروي. نور بیبی د دولسو خویندو او وروڼو خور ده. دا دې په کورنۍ کې دوه خویندې او یو ورور نور هم ګزڼ وهلي، خو یو ورور یو خورې په اتلس کلنۍ کې له همدې ناروغۍ مړ شوي او یوه بله خورې چې تر دې کشره د په دې برخلیک اخته ده. دا نور بیبی مور چې په خپلو نازولو په خده او زیاتې سختۍ ورسره ګاللې د خپل اولاد د نیمګړي ژوند کیسه کوي او وایي ډېر د سختۍ ژوند تیروي. دا زیاتوي مشران اولادونه مې هم دا نور بیبی په څیر ناروغان وو، کله چې اتلس کلنۍ ته ورسېدل نو مرګ یې راڅخه یووړل. ویرېږم هسې نه چې دا نور اولادونه مې هم په هغه لوري لاړ سي. دا وایي د خدای پار د یو څوک تر سره مرسته وکړي. که یوې خواته د نور بیبی مور د خپلو اولادونو په نیمه خوا ژوند پخته، نو بلې خواته د هغې پلار علم خان هم د خپلو اولادونو ځپلې ژوند سخت ځورولی دی. دی د اولادونو د ستونزمن ژوند تر څنګ له اقتصادي ستونزو هم کړېږي. علم خان زیاتوي ټول دولس اولادونه لري، څلور زامن اته لوڼې، چې په دې کې یو هلک او یوه نجلۍ د ګزړ ناروغۍ له امله مړ شوي. د وای د بیغوری لامل مې خپل اولادونو ته د پولیو ضد څاڅکي نه ورکړي چې پایله یې داس و.
چې دی ول ویجی لپشو له خوا بیا مقصد په درې کال کې یا په درې نیم کال کې بس ځکه تک بزاتي شیخ نو کار پرې دی یا یادی پرغښت باندې دی، نو سره په تکلیف زحمت باندې دیو.
دا نور بیبی کورنۍ د غزنی شهر په پښتون آباد سیمه کې ژوند کوي. دا په داسې حال کې د چروختیا پالان په ټولنه کې پولیو یا ګزن یو خطرناک ناروغي بولی او وایي د واکسین ساتکې د مخنیوي غوړه لار ده او خلک یې باید خپل اولادونو ته په وخت سره ورکړي. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر عبدالمجیب ملکزای وایي ځینې خلک د بیغوروی او لاپروایی لامل د خپل اولادونو راتلونکي د نور بیبی او د هغې د خویندو او ورور په څیر کړي.
پولیو ډیره خطرناک ناروغي ده چې د هغوی لمابۍ نه وړلو یا د هغو ایرډیکیشن چې ده هغه باید واکسینو په واسطه باندې وسي.
بل لور ته د غزنی عام روغتیا مسولین وایي دوی د پولیو په لمنځه وړلو کې ماشومانو ته د واکسین ساتکو ورکول او د عامه پوهاوي په برخه کې خپلې هلې ځلې ګړندۍ کړې دي. د کتلوي معافیت عمومي مدیر عبدالبصیر ثابت
خلګو ته پیغام همدا ده چې ماشومان ته دوه قطره واکسین په ښه شکل باندې ورکړي ترڅو د دې ماشوم او د دې فامیل متضرر ونه وسی.
دا غزنی ترڅنګ د افغانستان په ډیری سیمو کې ځینې کورنۍ لا هم خپل ماشومان ته د پولیو څاڅکي نه ورکوي چې ځینې وخت د ماشومان برخلیک د نوربیبي او د هغې د خویندو او ورور په څیر سي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 پاګ نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سکه مستون صدری اعتذر ته زره خال کې
د سیان غالو شخص
څنګه زما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سل دی ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده روانه جبا
او کچېره میډال او څنګه له نامو د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو په شلخلنې کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
ستاسو ل پیغامونو
نام علیکم محمد مدن ګرار ولایت څخه د سرګل جیو لسوالی د تدا مشکلات دي چې انټرنیټ سم کار نه کوي په زیات ساحو کې ابي هیڅ کار نه کوي وس خلک ډیر لسون سره مخ دي له دغه شرکتونو څخه کوسی د پای جوړي سبه دي دي صاحب
السلام علیکم بار سلام زه د هلمند ولایت کچ کول سوالي د زمینداور څخه خبر کوم د زمینداور 315 کاریزه ساحه د ټوله د وبور صح کم بوت سره مخ دي نو وبي ورور ډيري کم دي مهله کوی دغه وبور د وزارت ته خاط څخه چې دغه خواته د کانال وخی جده وبور واوري ورور ورته بورته ورکی د خلک ډیر ست مشکلات سره مخ دي پسل پیساده کې او یا اتیا پیساده کورنۍ بار سیوی دي شل پیساده پاتې منډیکا په کنډوالو بدله ده.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته نیک هیله سلامونه و موږ د لوړ مقامات څخه دغه هیله ده چې موږ ته وبرای لا کې موږ ازرجو ته لوساله کې نو که شته نه د چشنګو بنسته خدای دې وکړي دا موږ په غرمه ازادي رادیو نشر کړو ازادي رادیو څخه ډیره مننه زه غلام ګل مشرانه د ازرجو ته لوساله څخه دا پیغام درته پریږدم.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو منوال ته ټول د سلامونه او نیکی هم ازادي رادیو د کارکونکو سموده هیله ده چې موږ ولسوالي نوزاد ولسوالي ډیره سخت وچده اوبه نه لري کومر ته د بندونه وتړه سي نو ډیر به ښه وي دا ولس مرستې مه راستوي بندونه راته
بلیا. السلام علیکم زه رحمت الله د هلمند ولایت ګرمسیر ولسوالۍ څخه خبر کوم دا وبور ورکشته خانه شنت تیری دا خوا ګرځ د وچه پات سره دا سره کوم څه د انصاف نه ست دا ولې دا رقم کیږي دا ولې دا رقم دا وادي یو چم ودې نه کوي وروره دا خوا سر خوا ګرځ پات سره تباس ولا وچکاله دا ختم شو دی پات خانه شنت ښاکو بلان ست دی خانه شنت تیری دا سره کوم پرې ګویا لګي سرکاره ته بیا دولتي ولچن زکی اسنادین زکی پات دیوروره سرکاری ته بیا وروره پسلا وجربون زکی پات دیوروره دی سرکاری ته چری دا ولې دا سکیږي باسی باید چې وغم او خلاص. السلام علیکم
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي د واتس اپ پر دیش میرا راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ شمیره ده 00422 11 42 201.
ډیره مننه چې تر دمګړې پوری مو ازادي رادیو را سره واورید. د دې خبرونې په دویمه نیمایي کې یا دویمه نیمایي د ازادي رادیو یو بل ځانګړې اونیزي خبرونې ته د څنګه چې د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه ده هغه ته جلا شوې ده. خدای دې ونه هم اړینه بولم چې چیرته تاسو غواړئ چې ازادي رادیو ته پیغامونه راولېږي او ازادي رادیو درته خبرې کړي، د واتس اپ کوم شمیره چې ته اعلان شو دی باندې کولای شي خپل پیغامونه موږ ته راوستوي. ستونزې نور هغه موضوعات چې تاسو فکر کوئ البته دغه څه کولای اړین دی او باید رسنی شي موږ ته زموږ واتس اپ شمیره راولېږي. ورته دګي ګوپ افغانستان کې د سهار 6:13 دقیقې شوې یو ځل به هم د مهم